صفا، دور از بدی و نفرت، یا رب بدار ما را.
وس په افغانستان کې د سهار اته بجې دي. تاسو زموږ غږ لا سادي رادیو اوري. زه اسمت څاروان يم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لې و مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصیلاتو لور کولو پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبرې وکړې. سیسی په پاکستان کې د یونما د څنګه مشري کوي. صادق خان د تیر اونۍ د سه شنبه په ورځ داسې مهال کابل ته تللی و چې په شپه یې د پاکستان جنگیالو تکو د پکتیکا پر برمل ولسوالي بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 500 تنه ووژل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بې پریتوب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پنج شنبه خبر ورکړ چې ندا محمد ندیم دغه څرګندونې د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړې دي. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا خیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر او د واوري اندازه له 10 تر 40 سانتی متر پوري وي. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 100 کیلو متر پوري وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره وورېده او خلکو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د سږکال د لومړۍ واورې د ورېدو هر کله وکاو. د ایران په لوی ښارونو کې پرون د سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د 15 تن په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په تهران کې پرون لاریونوالو چې د سلیمانی عکسونه یې له ځانو سره لیږدول مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د امام خمینی د جامع جماعت په انګړ کې راټول شویو لاریونوالو ته وویل د دشمن هغه طرحې بشندوي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهل دي. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوي و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړ کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې و چې ایران تمویل وله. دغه پوز چې په سوریه کې دننه د خپلو تحرکاتو او پوزي عملیاتو په اړه لږې څرګندونې کوي. په یو اعلامیه کې ویلي چې د سپتمبر د اتمې په حمله کې د اسرائیل د کمانډو 100 سرتیرو برخه درلوده. په اعلامیه کې همداراز راغلی چې د دغو عملیاتو په مهال د مدیترانې سمندرګي ساحل ته نږدې په مسیافس کې دغه فابریکه ویجاړه کړل شوه. یو نوی راپور وایي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو نه اچیا فیصده بریشتایی موتر و دغه راپور چه پرون خپور شو وی چه ناروی خپل حق هدف تا نیجده شوی چه غشتلی پا 2015 میلادی کال که پا دغه هیواد که یوازی بریشتایی موتر و پلورل شی. ده ناروی ده ترانسپورت فدراسیون پا یوه اعلامیه که ویلی چه ده 2015 کال لپار تاکل شوی هدف تا درسی دو لپار یوازی لس سلنه شاته دی.
مسلس دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث لرو. د دسمبر په 14مه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکېدو هڅه وکړي. د دې هیئت څو ساعتونه نه تیر شوي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې څلور ځایه د پاکستان جنگي او ډرون الوتکو بمباری وکړي. په دې بمباری کې تر 50 ډیر کسان وشل شول. پاکستان وای د تحریک طالبان پاکستان ډله او د هغوی پټنځایونه په نقشه کړي. ټي ټي پی بیا وای چې د وزیرستان پر کډوالو یې بمباری کړې ده. همدا خبره په کابل کې واکمن افغان طالبان هم کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا شخت په یو ایمیل کې د موضوع په تړاو لیکلی دی چې واشنگتن له پاکستان غواړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ایمیل په ترڅ کې له افغان طالبان هم غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو بمباری د دې سبب شوې چې د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد خبرداری ورکړي چې غچ به اخلو او یو شمېر نورو جګپوړیو طالبانو او افغان سیاستوالو هم دا برید په کلکو ټکیو غندلی دی. بل لور ته په کابل کې د صادق خان سفر لغوه نه شو. له طالبانو سره یې لیدنې کتنې تر بمباری یوه ورځ وروسته هم روانې وې. دا په دې معنی چې د دواړو لوریو روابط عادي دي. دلته له میلمنو سره د دې سوال د ځواب لټه کوم. د سکایپ له لارې شنکی کړو خیل را سره د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې ګولایاس د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. تاسو دواړه ښه راغلی. اغلی کړو خیل څه فکر کوئ چې د پولانډو ستاسو نظر واخلم؟ یو خواته پاکستان حیات هستوی کابل ته چې له طالبان سره روابط شکی او په ورته وخت کې څو ساعت وروسته بمباری کوي، ستاسو له نظره دا څه معنی؟
معلوم ده یو عجیب وضعیت و چې له یو طرف نه غواړي چې اړیکې پیاوړي کړي، په مسایلو باندې د ډیپلوماسۍ له لارې خبرې اترې وکړي، خپل استازی لیږي، هغه استازی چې پخوا وکافي تجربه او شناخت او روابط لري په افغانستان کې، او بل طرف نه د افغانستان په حریم باندې تیری کوي او وژنې کوي. دا د لمر په تعریف نه لري، ځکه چې یو مملکت د بل مملکت په حریم باندې تیری کوي په دې معنا چې وضعیت درې ترنګ کړی دی، فقط په همدغه نظامی حملو باندې باور مند دی. خو له بل طرف ته په عین وخت په د دې استازی او له سره له پلاوی راځي په افغانستان کې خبرې کوي. زه د دې ډیپلوماسۍ د دې روابطو د ښه کولو په تعریف معنا باندې پوه نه شوم چې یو طرف ته خپل زور او قوت کوي او په حریم باندې تیری کوي، ویس نو درناوی نه لري د یو مملکت خاورې ته او یا تمامیت ارضی ته یا ازادي خپلواکی ته، او بل طرف نه غازی په دې باور ته چې دا یو مستقل هوا دی او هلته یو حاکمیت دی چې د دوی د خوکې حاکمیت هم ګډ دی. خو بیا راځي غواړي چې له خبرې اتر لاړسي. نو زه دې ته ما کوم تعریف په بینالمللي اړیکو او په ډیپلوماسۍ کې ورته پیدا نه کړو.
مننه ګولیاس. د پاکستان غبرګون ریاکشن ډېر وروسته څرګند شو. زهرا بلوچ خبري وکړي، نور تاسو څه دي؟
تازه د کی ک وګورو د دسمبر په لریشته باندې دا بریچ په برمل ولسوالۍ کې، او دا غیر ستوزنی سرچینو بیا مشال اړیته دا ویډیو چیرې هغه دا خبره تایید کړي و چې پاکستانی الوتکو دا کړي دي. خو پاکستان رسمن د پاکستان فوج د درې ورځو د وقفې وروسته، لکه کوم ګور درې ورځې پاستا دا یو رسمي هغه هم د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ، او هغه هم د دسمبر په شپږ ویشتمه باندې د پنځمبي ورځ به داسې چې هغه باندې هغه اونۍ ځخ په هغه کوي غونډه کوي، او هغه کې په لومړي سر کې په بیان کې هغه دا خبره ونه کړله. د یو سوال په جواب کې هغه دا ویلي چې دا اپریشن چې دی یا دا بریچ دی د پاکستان د خفیه معلوماتو پر اساس کړی دی، او دوی درناوی لري د افغانستان د سالمیت او د خود مختاری او د خپلواکۍ. خو دوی دا هم ویلي چې یاره دوی دا حق لري چې دوی هغه ته کوم خطرونه دي د افغانستان نه، اولته چې کوم د دوی په وینا باندې ناقانونه ګرځول شوي ډله چې دا پاکستان د تحریک طالبان پاکستان دوی چې دی الته پټن ځایونه لري، که څه هم په وار وار باندې طالبان حکومت دا خبره رد کړي چې دلته د دوی خاوره څوک نه استعمالوي د بل ګاونډي هیواد په غمانی، خو اسلام آباد په وار وار باندې دا کابل سره دا خبره هغه کړې ده چې په دې ځایونو کې وسله وال چې دي د طالبانو دا موجود دي.
نو پاکستاني سیاستوالو په دې موضوع باندې له مشال رادیو سره سنی دي ویلي
چې
نوې خواته دوی هیئت هستوي هلته چې خبرې وکړي روغه جوړ وکړي او بل لور ته بیا دوی الوتکې
د پاکستان هغه تاسو وګورئ هغه نن سبا په خپل داخلي سیاست هغه دومره کښکیل دي چې په دې موضوع باندې دا ډېره لوی هغه وا چې په تاسو خیال کړي چې کله ایران پاکستان کې دننه هغه یو فوزی او بیا پاکستان په جواب کې بیا په ډرون بریدونه کړي د جیش العدل او که تاسو یا چې موږ یو خبرونه کړي وه نو دی هغه معنی د افغانستان ته هغه معنی که موږ وګورو عکس العمل په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا نه داسې قسمه بالکل مخترا نقلی
ځکه دوی په خپلو منځونو کې
خپل منځونو کې خبرې تر روان دي. په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه د تحریک انصاف ګوند د عمران خان او د حکومت ترمنځ د مذاکراتو خبرې زیاتې دي. هغه په دې معنی هیڅ هغه نه کوي او د چې کوم مین سټریم کم یا کوم ګور قومي دایرې چې کوم میډیا ده په پاکستان کې نو هغه زیاتره په دې معنی توجه ورکړي ده چې په قبایلی ضلعو کې اوس که موږ د پکتیکا ذکر کوو کنه شیبر صاحب نو د پکتیکا د جغرافیه چې تاسو وګورئ هغه د پاکستان دو صوبو سره ملاوي یو بلوچستان او خیبر پختونخوا. په بلوچستان کې ژوب سره هغه لري پول لري او په دغه کې جنوبي او شمالي وزیرستان سره لري او دوی پاکستان فوج چې دی له تیرو څو ورځو راهیسې بلکې د دسمبر د آخري اونۍ کې دلته یې فوجي عملیات هم هدفي عملیات د دوی په وینا باندې پیل کړي دي او هغه دا برید هم د هغې وروستو شوی دی چې د دسمبر په 21مه باندې په سویلي وزیرستان په مکین کې 14 فوجیان ووژل شول د پاکستان او د هغې په غبرګون کې بیا په دغه سیمو کې دوی ته وویل شو خلکو ته چې تاسې د دې ځنه کډې بار کوي او موږ دلته هدفي عملیات کوو. نو التم دا غینه پسته دا پروسه چې دا روانه ده او د پاکستان فوج د هغه په ورځ باندې هم د دسمبر په 14مه باندې هم دا یو په یو بیان کې ویډیو چې موږ 14 وسله وال چې دي د هغې د وژلو ادعا کړې ده.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستان پوځ ویلي دي چې 14 پوځیان یې وژل شوي له وروسته یې دا عملیات کړي دي. تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي دي چې څلور دېرش پوځیان یې وژلي دي. کنه داسې داوي
کوي
اغلی کړوخیل تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان په ورته وخت کې په دې باندې باور لري چې پوځي حل لاره ممکنه ده. تاسو څه نظر لري آیا دغه شخړې چې په دې سیمه کې دي دا پوځي حل لاره لري؟
زه باید ووایم چې همدغه تحریک طالبان پاکستان چا ایجاد کړی او د څه لپاره ایجاد شوی؟ ګوري زه فکر کوم دا هم د پاکستان په خوښه باندې د پاکستاني اهدافو دپاره جوړ شوی او خصوصا څنګه طالبانو سره همکاري وکړي او دا جنګ په داخل د افغانستان کې مخته بوزي. نو دغه 15 نفر یا 16 نفر که چېرې د دوی کوم رهبري راغلي په افغانستان په خاوره کې پټ شوي دا په دې معنا نه چې دوی ټول هغه جنګیالي راغلي په داخل د افغانستان کې. زه فکر کوم چې د پاکستان اردو په خپل سیاست کې پاتې راغلی ډېر شرمنده ده. وضعیت په درې ترینګړی ده په داخل د پاکستان کې دې لپاره چې د عمومي د خلکو هغه د عامه افکارو د بدلول دپاره او ځان ډېر قوي ښودل او چې ګویا خو موږ خو هلې ځلې کوو د دوی ګنام نشه نو دا رقم عملیات کوي. دا باید مطمئنه اوسېږو چې ټي ټي پي جنګیالي د پاکستان د کنټرول ساحې کې هغه ساحه چې دوی کنټرول لاندې دی او دا د یو هدف لپاره جوړ شوي که پرون یې طالبانو د پیاوړتیا او د حمایت لپاره و کېدی چې په داخل هغه ساحې چې دوی کنټرول لاندې دي که هغه بلوچستان دی که هغه پښتونخوا ده محکومه پښتونخوا دوی به هلته هم خپل هدف یې وژنه او ځینې بردامې لپاره به دوی ساتلې او دوی به یې حتما کاروي. که نن سبا مثلا کسان هم وژل کېږي هلته پښتون سرباز یا افسر وژل
کېږي. د پاکستان هغه چې دی هغه لږ شانې اوس سره هغه د ښو طالبانو او د بدو طالبانو چې کوم هغه توپیر و دا پخوا نه په پاکستان کې دننه هم په دې باندې ډېر زیات انتقادونه کېدل په هغه معنی چې د ښو طالبانو د ښو وسله والو د بدو وسله والو خو اوس ما په خیر ښکاري داسې چې هغه کې اوس لږ شانې توپیر راغلی دی.
ګورې دا شه باید په پاکستان استبلشمنت باید په یاد ساتلې وای هغه نیابتي ډلې چې دوی غواړي چې جنګ یې اهدافو ته د همدغو نیابتي ډلو له لارې ورسېږي هغه کېدای شي بیا خپل دوی ته داسې انګېزې یا باورونه پیدا شي چې بیا به دوی د جی ایچ کیو هډ کوارټر په امر به بیا نه چلیږي، ځینې خواهشات به دوی کې مستم راپورته کېږي، افکار به دوی بدلیږي، نو دوی لپاره به درد سر جوړیږي. همداسې د افغانستان په حریم باندې دوی تیری کوي، دا په دې معنا نه چې دغه ټول جنګیالي چې دوی تربیه کړي او ذهنیت یې ورکړي هغه ټول په افغانستان کې دي او له دې جنې بځي هلته مشکلات جوړوي. دخل مالته میشتې، مالته بریښې لري، مالته روابط لري، مالته پیاوړي کړي، مالته هغه انګیزه د جنګ ورته ورکړې ده. نو زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان د پیسو ټولولو په لټه کې ده، د یو بل نیابتي ډلې یا د کنټرول لپاره به مثلا دوی بیا باید څه روزنه کوي او په ګویا چې دوی اسې پذیره دي او په دوی باندې حمله کېږي، مګر همدا نه د دوی د کنټرول لاندې وتلی دي او نه لویه ستونزه دوی لپاره. زه فکر کوم په مجموع کې د دوی سیاست په داخل کې ناکامه شوې ده. یو بهانه ده چې کله بمبار وکړه، کله شکایت وکړه، ټوله پله په افغانستان واچوه، په څنګه بیا په هند باندې واچوه، او دوی فکر کوي چې دوی ډېر خرمانې، بلکې دوی غلط سیاست و چې دا نیابتي ډلې جوړ شوي او دا نیابتي ډلې بیا ځینې وخت خود مختاریانې هم لري.
بدن د اغلې کړو خیل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو چې په پاکستان باندې د جری د شپږمې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې کې سخت انتقادونه کړي.
د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه، زه په دې ابتدادګۍ کې لوی ګړنګ یم، دا هیڅ تور نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کور نه دی پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دی په وزیرستان کې کورونه ورلان کړو، تاب سرا واخیستل، تا یې مینه ورته باکړه، اوس دلته شپه تیری او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین سره ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده.
اغلی کړو خیل، ستاسو په باور د افغان طالبانو عکس العمل د برمل د ولسوالۍ د بمباری په ارتباط څرنګه و؟
یو خب ماته دام جالبه و چې ولې دوی په اسلام مهاجرین یا په ورته وایي، ځکه چې هغه هم افغان دي، هغوی که په محکومه خبره کې اوسېږي د هغوی قوم په افغان معرفي شوی دی. په هر صورت چې د افغانستان په حریم کې داخل کې تیری شوی او دلته انسان وژنه شوی ده، دا په هیڅ شکل په شک باندې توجه نه لري. اما یو شی باید ووایم چې دوی خپل قاچاق یا وارم اخلي، پاکستان دی په هغه حیثیت یا موقف کې نه دی پریښی چې دی توان ولري چې دی مثلا خپل غچ واخلي، کوم هوایی دا ځکه یو کوم ځای باندې کوي، شاید دا یو په تفاهم په اساس باندې وي، دا کوم هغه نشي کېدلی، هغه برابر شانته خساره یا توان دوی ته نشي رسولی.
دلته بل سوال ده، مثلا فکر د کوي دلته خدا کډوال چې ورته وای دا وشل شوی دی، وزیرستانیان وشل شوی دی، دا وزیرستان کې په خپل ټي ټي پی ډیره فعال ده او ټي ټي پی هم خبرداري ورکړی دی په یو ډول باندې. د دوی هغه ویان خراساني هغه ویلی و چې دلته شزی او ماشومان وشل شوی دی او دا اعلامیه سخته غوندې و. فکر نه کوي چې خو به ممکن په پاکستان کې عملیات زیات کړي؟
حتما زیاته، اما خو مشکل دا ده چې بیرته به ای کاش دوی مثلا هغه ساحه چې واقعا پنجاب ته د اندېښنې ول، د هغه ساحه کې دوی عملیات کړي، بیرته ترې د پښتون په خاوره، د بلوچ په خاوره باندې عملیات کول، بیرته پښتون او بلوچ په تارګت کېږي. نو ولو چې دوی غواړي چې دا د پاکستان فوج هم هغه په پښتون به وژل کېږي، عملیات عکس العمل خو باید چیزی باید وشي، ځکه چې په هر صورت دوی د ټي ټي پی په نوم باندې مثلا د افغانستان خاوره باندې تیری کړی دی. دا لوبه خو به جریان لري، کله به هغوی مخته ځي، کله به دوی مخته ځي، اما په آخر کې بې ګناه انسانان او خاصا افغانان او پښتانه وژل کېږي.
مننه ګلیاس. د زهرا بلوچ له خبرو وروسته پاکستاني سیاستوالو څه خبرې نه دي کړې؟ مثلا د صادق خان چې په کابل کې اوسه ورسې، د حتی په اکس کې هم اشاره دې بمباری ته ونه کړه.
اصل کې ګوره، یو څنګه کړو خیل صاحب ډېر خوري خبرو ته اشاره وکړه او ډېر مفصل خبره یې هغه کړله. تاسو هم چې په تاسو د پروګرام په پیل کې هم ویلي چې صادق خان هلته موجود و او پاکستان دا بمباری وکړل، خو هغې باوجود چې دی هغه سفر لغوه نه شو او هغه جاری وساتل شو او هغه خبرو اترو د لارې، زما په نظر باندې دا تر بیانونو پورې به محدودي، لکه سدسی عملی اقدام یا غبا د خلکو هغه یو ځینی سیاستوالان هم د عوام د ولست هغه تکتو معنی د کنزمشن یا غوته دا غوی هغه پورا کول لپاره یو بیان ورکی. نو تر څو پورې دغه خبره ده د پاکستان کې د سیاستوالانو او د سیاسي ګوندونو نو هغه خپل کې دومره خکیل دي دومره دغه دي چې د موضوعاتو ته دی هغه ته دومره اهمیت یا دومره هغه نه ورکوي. نو د هغې د وجې نه که موږ وګورو دا یو نظر راځي. بله خبره د صادق خان تاسو خبره وه چې هغې ان تر دې اشاره هم ونه کړله. مقصد یې همدا و چې بیان پاکستان د درې ورځې پس ته د یو خبرې تصدیق کوي. نو دې نه تاسې اندازه ولګوئ چې هغه ته به څه ویل شوي چې تاسې به په دې موضوع باندې اډو خبره هی نه کوئ. نو ځینې هغه چې دا دي په سفارتي د دروازو شاته هم خبرې اترې چې کوم دي هغه روانې وي. نو هغه کې بیا دا ویل کېږي هغه دواړو حکومتونو ته یا چارواکو ته چې تاسې به په دې موضوع باندې له خبرو ډډه کوئ. نو ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې دننه هم او چې کوم سیاستوالان دي یا نور چې کوم سټیک هولډرز دي هغه اوسه پورې داسې بیان ور نه کړلو، نه صادق خان ور کړلو، نه د پاکستان د فوج کوم مطبوعاتي څانګه ده حالانکه برید د پاکستان فوج کړی دی هغوی انتر هغه پورې یو بیان هم جاری نه کړو رسمي چې موږ کم کم دی د خدای یادی چې دی د منصوب چې څلور ځایونه موږ بمبار کړي دي خو په هغې په اړه باندې هېڅ تفصیلات نشته. نو فوج هم له دې نه ډډه کوي چې اوس چې کوم نقصان یا زیان شوی دی افغانستان سره او بل دا دی چې د روابط ښه کولو لپاره هم دی نه غواړي چې دا نور دا مسله چې ده
د روابطو موضوع ډېره مهمه ده. آغلی کړوخیل، په جمهوري نظام کې تاسو په مختلفو لوړو پوستونو باندې کار کړی دی کنه، کوم فکر کړی په هغه وخت کې به هم پاکستاني سیاستوالو همدا خبره کوله چې روابط غواړو روابط غواړو، لیکن چې وروستي ریشي بیا ځینو خلکو دا فکر کوو چې کله طالبان راشي نو کېدی شي چې له پاکستان سره روابط بهتره شي، لیکن وروسته چې تیری شي د دوو ملتونو ترمنځ فاصله نور هم پسې زیاتېږي وروسته تر بلې. ولې باید داسې وشي؟
اول خو غواړم ووایم تاسو به سوال چې د ښاغلي ایازګل څخه وکړ، ګوري صادق خان بیان یې ورکړی یا سیاسي حزب یا لیډران نه ورکوي ځکه چې هغوی اجازه نه لري. په افغانستان کې یو نمایشي ډیموکراسي ده، حزب ظاهرا په خپل منظور کې سره جنګیږي، ما په آخر ورځ کې تصمیم فوج نیسي، کله طبیعي دوي، کله په دار باندې زړوي او کله په زندان کې اچوي. هغوی د دې اختیار نه لري چې مثلا هغه کوم بیان ورکړي یا کوم دریځ غوره کړي، یا تایید یا رد یا تقبیق. نو مالمدار هر مسئله چې کیږي د ټول اختیارات فوج دي. زه مطمئنم که چیرې سیاسي احزاب واقعا مستقل او پیاوړي وای په پاکستان کې دا وظیفه دا رقم نه و، ځکه چې هر ملکي حکومت غواړي چې کامیاب واوسیږي، خپل اړیکې له خپل ګاونډي سره بهتره کړي، مثلا اقتصادي اړیکې، تجارتي اړیکې، فرهنګي اړیکې، پس یو تعاون موجود وي، ځکه چې هر څوک غواړي چې یو موافق حکومتداري ولري او مشکلات
یعنی تاسو مطلب دا ده چې فوجان واکمن دي ځکه د دوو ملتونو ترمنځ روابط ورس پر ورس پس خرابی شي؟
کاملا. که یو فوجي خو په چی شي باندې پیږي؟ هغه خو مغه د جنگ او د بمبار او د پسته د توپک په خلا د ډیپلوماسي مرتبه ای، ځکه چې دوی دغه د منطقوي سیاسي خارجي سیاست یا پالیسی نه خو همدغه فوج کې داخله ده. صادق خان که هیڅ نو بیان نداره پیش شد و تختاری هم متوقع شد و یه زن آقای پیلیس باید پیستاس چمره ده پیستا پاگا نفس ده عربی پیلیس آقای که ده بمبار کرده حتی ده احترامی و نکرد چه مثلا راشی ده کس را غلایی ده رابط جوری رابط بهتره که همکاری غال رمانسته کی، اما دوی ده کار وکرد. نو د دې معلومیږي چې د ملکي حکومت او د فوج ترمنځ شته د همغږي موجوده نه وي، ځکه او یو کچېر بیا د همغږي موجوده وي او دوی په دستوري هم دا کار کړی وي چې سبا به داسې حکومت هغه تا نه ردوی شي او موږ خپل زور به ته ښیو او ته خپله خبرې هم سره وکړه او دا خبر به همدا رقم مخته وځي. نو په دواړه صورت کې زه فکر کوم چې د ملکی حکومتونو یا توهین کړی یا افغانستان حکومت خو اصلا په حکومتونو کې حساب نه ده کړی او طالبان به په دې باندې پوه سي. هغه چا ته څه غوږ نیږه او د هغه چا په خوله باندې چې جهاد په افغانستان کې مخته بوت، په هغه چا په خوله باندې چې د افغانستان اردو ویجاړه شوله، نن هغه موقف یا هغه حیثیت را اخیستل شوی دی چې مثلا جوابي حمله ورته ورکړي یا بالمثله
حملیته پیسې اقدام کوي. او بشه تاسو دا خبره وکړه چې همشخي ممکن د پاکستان د پوز او د سیاستوالو ترمنځ نه وي کنه؟
ګوره یا کنه به وی چې ځکه چې پیسې ملکی استازي راځي د خبرو د اثر لپاره یا رابط کول لپاره که په هر ساعت باندې هر بخش کې دي نو په پنځه وخت کې دوی دا څنګه دا یو د مملکت په حریم باندې تیر کړی او بیا د ګناه انسانان کز یو ماشومان
او څو ساعت وروسته
او دا کس بیا هم خبر ته دوام ورکړي نو ان کدا هم غږی نه وي خو د خپل د پاکستان ملکی حکومت پیسې نه حساب باندې فکر کول او غوته استوازش قایل نه ده او بیا که چیرې هغه سره خبرې پیسې هم غږی درلودله او دا حیات مرالیګه او بیا دا کارم کې په دې معنی چې د طالبان حکومت لوی توهین وکړ چې زه در باندې وزنوندیم او په څنګ کې بیا راځم تا سره او تا دې ته مجبور یم زما سره خبرې اترې تم جواب ورکړي یعنی یو طرف د طالبانو د حاکمیت توهین وشو او که بل طرف همغږي نه شوي د پاکستان خپله د ملکي حکومت توهین شوی دی.
مننه ګلان. ستاسو په مشال رادیو کې له دې پیښې وروسته له ځینو سیاسیونو سره خبرې کړې دي. هغوی څه وایي په پاکستان کې دننه چې دغه حیات او دا بمباری یعنی څه؟ ازادي راډیو له سمی یوسفزي سره خبرې کړې وي. هغه ویل چې دا په هیڅ ډیپلوماسي کې سمه خبره نه ده، مناسبه خبره نه ده چې ته یو پلاوی کابل ته استوي او له شا بیا الوتکه ورستوي او بمبارد کوي. تاسو
چا سره شنن کې وو؟ شنن کو سره په دې معنی د دسمبر په 23مه چې کله دا پیښه وشوه، د دسمبر په 25مه معنی هم بیلابیل شنن کو سره هغه په دې نظر مو چې دا به اړیکی افغانستان سره لا نور خراب کی، چې کوم لمخ کې نه چې کوم اړیکی ترنګلې وي، کومنګ بو قتل تورخم لار څونه مودي پوري بندوا د چمن لار به د پاسپورت چې کوم او د ویزې چې کوم شرطونه د 3 نوومبر د کال د 2023 کال د نوومبر میاشت نواخلی تر دسمبر دی اخري اونې پوري، نو دا ډیر د دې تر شا ډیر محرکات دي او هغه شنن کې په دې نظر دي چې دا و ورستر بلی هغه کیږي خرابيږي، دا به سمی په لور نزي. قسم پاکستان څنګه کړو خل صاحب خبرې ته اشاره وکړه، په پاکستان کې یو حکومت هم که موږ وګورو زه دا دوي سره نشم مې خوشنن کې دا خبره کوي چې د فوج د ملاتړ نه بغیر هغه نشي هغه کې. هغه موږ بم قتل چې د پاکستان کې د عمران خان حکومت نو هغه وخت کې ویل چې فوج او حکومت په یو پاړه مانی دي، هغه حکومت روان خو چې کله فوج سره وران شو حکومت یې نسکور شو. اوس موجوده حکومت چې کوم راغلی دی نو دا هم مصدق چې کوم عمران خان به خبره کوله هغه دا خبره ما خبره کوي، نو چې څو پوری د فوج ملاتړی نوی نو هغه حکومت چې دی اغه نزی او نه اغرن فیصله کوي. بخوا په پاکستان کې داسې شي وی دي چې په چې اوس ایکس نومي کې بخوا ټوئیټر نومي دلا نو ته فوج بیان با په ټوئیټر باندې د خارجه پالیسۍ بیانونه جاری کوي. هانه کې د فوج کار دا نه دي، کله خو صاحب څنګه ویل چې د فوج کار د پوری سنبالول دی او غدي خو هغه دومره په داخلي
قوسمن
او خارجي عمده ما غدي او ما
پر روسي کې د پوزویان په اسلام آباد کې یو پانتون ته ورغه خبري وکړي، د کوټي کور کمانډر بیا ورغه خلکو ته خبري وکړي او بیا سیاسي سوالونو ته ځوابونه ویل.
کله د پاکستان کې پهله به دا خبري نه کیدل خو اوس کیږي، اوس خلک په دې معنی پوښو اوازونه راپورته کیږي په دې معنی چې او فوج خو بار بار دا خبره هغه کوي چې دوی په سیاست کې دخیل نه دي، دوی په سیاست کې هیڅ لاس وهنه نه کوي. خو کومنګ ځمکني حقایق وګورو په هغه کې دوی چې دي پوره هغه لري خپل هغه یو ونډه وته وایا دغه ورته وایا برخه لري د دې اجازه پرته چې ده کنه یو هغه د کیږي. اوس تاسو وایم چې دا پیغت دا ډیره غټه پیخه ده دا پاکستان لخوا نه ما چې دا کوم فضائي حریم دا افغانستان کوم خلاف ورزي او سرغړونه شوې ده په دې معنی د فوج لخوا نه په رسمي هغه معنی دا بیان خو راځي چې په شمالي بلوچستان کې دومره وسلوال وژل، په جنوبي کې دومره وژل، ان تر دې پورې چې د دسمبر په شپږویشتمه معنی دا بیان هغه سر خبرو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شپېتو غړو ته د نهم مئی چې کوم پیښه شوی په پاکستان کې تاریخوالي راغلی چې په جی ایچ کیو باندې هم د تحریک انصاف ګوند په لویانو هغه کړی وه لکه تاریخوالي رامنځته شوی، فوجي عدالتونو هغو ته سزاګانې واورولې. نو د کاونه کې دا پیښه او دا بل خو دا ته وګورو نو
همدغه د پوځي سزاګانو په ارتباط اغلی کړو خل د ګولیاز پوځي سزاګانو ته اشاره وکړه او ته پوځي محکمه البته اروپای ټولنې عکس العمل ښکاره کړی دی او ویلي دی چې دا د دوی له اصولو سره سم نه ده او
د مخکې شپږ کسانو ته مخکې ورکړي
او تر دې مخکې هغوی ته ورکړي او بیا ویلي و چې کوم امتیازات چې د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان ته ورکړي هغه به ترې واخلي او د پاکستان لپاره یا د بحراني سیمو لپاره د ټرمپ نوی استازی ګرینل هغه هم په که می نوم غلط نه تلفظ کړه ریچارډ رینل د فکر کوم یغه په ایکس کې لیکلی و چې یعنی مخالفت له دې شانو سره کړ په هر صورت کله پاکستان په برخه کې له تاسو پوښتنه وکم وی خواته له هند سره ل ازلی دښمنی لري ل پخوانی ل پخوا رئیسی بلی خواته له ایران سره د دوی اختلافات راغله په یو بل خاور باندې بمباری وکړه لیکن بلی خواته مخکې جنو خلکو د سه تبصری کولې سه په کابل کې افغان طالبان واکمنان سره او د دوی سره ډېر شروابط لري نو ممکن له دوی سره ډېر شروابط ولري بلی خواته له طالبان سره دغه حال ده بلی خواته چینایان یو ډول خپه غوندي دي ځکه چې جنو چینایان په پاکستان کې وشل شو او دوی له امریکا په وخت وخت کې پیسې غواړي امریکا به د چین له سیاست سره جوړ نه ده څه فکر کوئ د پاکستان سیاست په کومه خوا روان ده
ګوره د پاکستان سیاست د پاکستان د ملکي حکومت په لاس کې نه ده او نه خپل ملي ګټې په شک تعریف کړی چې دوی فکر کوي دا ټول کارونه د پاکستان د فوج لوبه ده چې هم غواړي چې چین ځان سره وساتي د هغه مثلا لویه د سیپاک پروژه په پاکستان کې پلی کړي په بل طرف نه غواړي چې پنټاګان او سی آی خفه شي د غوډ لري هم ډیر خوش دي ځکه چې خو نه همیشه به ملي کانټراکټونه دوی اخته یا به تي دلو ته جوړوي دوی اهداف او منطقه کې مخته بیا په سن کې افغانستان باندې همیشه ټارګټ شي او دوی په کنټرول کې او ساحه اوسي کې پاکستان چې د مختلفو لارو نه مثلا دغه پاکستان قرباني کړی دی او په عین حال کې باید د پاکستان ولس دوی همیشه پاس قهرمانانو پیژني او فکر کوي چې همدا دي چې پاکستان ساتي د پاکستان سلامتی د دوی په لاس کې ده الان چې پاکستان دی په لاسو ځایونه کې خاص کړی ده او هر څوک نشي کولی دوی خوشحاله وساتي مهمه همدا و چې دغه فوج لاس یې باندې ټولو پالیسیانو نه قطع کړی وی دغه د منطقوي او فرامنطقوي لوبه دوی لاس نه اخیستی او پاکستان مثلا ملکي حکومت او د پاکستان سیاسی خارجی د بهرنی سیاست دکتورینو یو فیصله کړل چې بلکره پاکستان غواړي چې رقم رول غواړي یو دغه بالانس دغه سیاست کې دغه توازن باید څنګه وساتي نو معلوم ده یو طرف ته نه غواړي چې امریکا د لاس ورکړي بل طرف غواړي چې مثلا بعد چین هم خپل برنامه اقتصادي برنامه چې پاکستان هغه د ګټه واخلي مخته ویسي دا امکان نه لري که غواړي که نه غواړي د دوله په ټاکات کېږي او امریکا خو داسې مفت چاته ډالر یې نه ورکوي نو په هغه حال کې د لپاره چې دوی دغه مسلې ته جواب نسی ویلی د چین چینایان مثلا په پاکستان کې ترګل شو نو یو ښه لاره اسانه لاره چې ځان وژغوري له دغه ملامتیا نه بیا چې چی پی سي او بیا بالاخره د طالبان سي د طالبان پرون دوستانو سره همکاري کول د دې لپاره چې طالبان د مرکزی حکومت په خلاف باندې جنگیدل او جمهوریت په خلاف باندې جنگیدل ځکه دوی تمویلولم کومک متکاونی به چې ډلم ته جوړول چې دوی سره همکار وایسي نو خو طالب راغله مګه د کابل کرسي خو د اوس اشغال کړی ده د په لاس کې ده د عین موقف یا حیثیت په تل اویو لکه پرون چې کرزي صاحب ته کتل یا شفاني صاحب ته بل چا ته کتل اې دې لپاره هر څوک چې د افغانستان حاکم دی او ته د دوست په څنګه نه ګوري بل هغه سره خپل دښمني شروع کوي هغه غواړي چې یو ضعیف حکومت وي دوی کنټرول لاندې حکومت وي دغه ته یو دردسر جوړ کړي او پاکستان ته یو محتاج حکومت وي چې معلومه ده یو غلطه پالیسي نه چې د پاکستان فوج مخته دی او امیدوار چې ورځ پاکستان ولس دغه قوت پیدا کړي او سیاسي پاچنه دغه قوت او همغږي پیدا کړي چې فوج په خپل ځای باندې کړي کنه غیر دغه نیابتي ډلې دغه نیابتي لوبي او بل اخره پاکستان بل یو لوی ناورین سره مخامخ کړي
اغلی کړه خل مننه ګلیاس لتا صف سخام مننه دی لیدونکو او ریډونکو مننه يم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټل
مننه چې ازادي رادیو واوري
آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی لده می وغوشتل چه پخپل زندر و پیشنی.
لومړی خو تاسو او استاد درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوښ او خوشحاله لره. ډېر خوشحاله یم چې نن تاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا د لیمې د طلع افغان اخبار چې تاریخي ورځپاڼه ده په د هېواد په مطبوعاتو کې د هغه معاون سوم. تر څه مې د کندهار په راډیو کې هم یو څو خبرونې چلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا سوې ده. اوسه علاقه مې وه چې ځینې څېړنګونې مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل سپ تاسو ول چې په کندهار کې وسې شې دی او بیا ماجر شوي دي حالات له خرابېدو سره. دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو ژمی وو. موږ کوټه ته بار شو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته وروستي وخت به چې نوې کال سره 1900 کېاسو. دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده. حالات ناسم دي. بس هر څه وتره څخه لکه اوس وخت تښتي. موږ تللي وو په کوټه کې گزاره کول. موږ نه تللو د کندهار څخه. بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره نشو کولای. مشاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرېښوله. او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپس ولا. بیا هغه په کوټه کې شهید وسوله. نو دا حالات و چې د حالات سره مجبور کې ورڅوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیادر یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې مشه مجبورې مشتلی.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټي د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټي د ژوند راتو وایست. خلک چې کله ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی. سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره سره مترم ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي. ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ایجا شرایط هم چې مور مې ټپس و او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله. دولسم ټولګی مې هلته ووایه. بیا د کندهار درملمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند را په یادوي هره لحظه ما ته خاطره خاطره. په دې خاطر چې ما د تانج ځواني عمر هلته تېر کړی دی. په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي. هغه کوڅې مې په یاد دي. د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و. د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه. ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته به ویل. بیا به دا خبره کوله چې د راډیو مو تلم دی. دغه مقاله لیکل و دغه راډیو مو تلم دی. موږ به هڅولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي. یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري. بیا مې هغه راډیو اورېدله. دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه. شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایلېدله. یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې اوسیالي اعلان کړې وه. ما درېم سوی وم. نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته راسې چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاط لري مالیا نو ته دلته څنګه راغلی. نو په ډېر دغه بېرته را وایستم. زه ولاړ شه ماجر وګوره راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی. بېخي روس پر هېڅ نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه. ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیکې ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسه موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوځو. بس زه ولاړم کوټه راډیو مې ولیدله. هغه سټوډیوګانې ولیدلې. زما په هر خبره نه وه. هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله. بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و. بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدله ز ساریانو ځوان ژغ در راډیو څخه خبرې ژغ څوک چې وخت راډیو لیدل ارمان درلودې اوس را مرکه ورسره کیږي. نو د کوټ شپه ما لپاره به خېډي خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي. استادې مومول خو د شاعرۍ مونول. تاسو شعر هم وایست. لکله
مننه شاه چرمان صاحب محترم. دغه شعر پخوا به دی و چې د خوشمن زړګي په ژغ دی روشام دغه سدی زه چې به کله ډېر دغه سومه مهاجرت به و مورکۍ به په کور کې نه وه ورونه به په یو کور بل کور کې وه نیمه دوستان په افغانستان کې وه نیمه په کوټه کې وه نیمه به چیرې وه نیمه به چیرې وه او دغه حالاتو پخوا باندې ډېر زور وکړي نو بیا په فکر کوم زما سره یو یاداشت شته زه به وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د اووم میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1460 بیا د زمري د میاشتې 2 نیټه کېږي نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کمه وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو مالي نه کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې مې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی آزاد نظم دی خوش خوش ښه یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیرویه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې در باب خوژن نغمه یه چه دی اورم دیر خوشیجم دوم خوشتم چه بیازان را چه خورک سی گردم گردم چه ورک زان با مندم چیری کچ کلمی نظر چه ستا پستر گو خپل ورک سوی زان پیدا کم دیر خوشحال سم دیر خوشحال سم
دیر عالی دیر عالی
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې بیا مې قلمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویله نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ سه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې په بېلابېلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي د کوچنیو دپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیو دپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي انتباهي کیسې دي نو بس چې ناچاپ وي زلا چې په مخه راغلي دي مخې مې نه ګرځولې ځکه چې اوس ادبیاتو ژورنالیزم مې دواړه داسې ویلي لکه همې مسلک دی همې شوق دی همې زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بل او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور دی
بلې اوس مې یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو د پیغلې زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نه سي چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه د فارسي ژبېنه ژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب امام اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادوو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کالمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ یعنې ما 200 مطبوعاتیان کنداریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړي دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم هوتک انجینر شرشاه رشاد زرین انزور صاحب محمود مرهون یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په کتاب باندې وغږېدل هغه یې وستایه نو دغه زمره پر بیا د ټول شخه تر ده
د مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالبه و زکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرم چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده د هغې په سرلی کې مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خپره شول هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي مایوس نه شي او داسې نه شي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه شم کولی یا کډوال یم کار نه شم کولی نه یوازې چې کار کولی شي مقاله لیکلی شي د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هېڅکله یې ما ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي زما سره پکې ټول سره د هېواد د جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه بېخي خپل ډول وم ځکه زما علاقه وه پخوا او د دامنه رالم چې میدان ته رالم نو بیا ما مرکې کولې ما مزامین لیکل هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا به خلکو کتل بېرته فیډبک ما اخیستی سپېشلي ګرځره واریان وې دا څنګه حالات دي ته یقین وکړه کور چې به روان وم راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه ځوان خیالونه مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته وو زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه خبرونې ما اورېدلي وې ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړي د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړه ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه زما په زړه کې مې را شروع کړه دا پروګرام دونه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر برته ویل چې ستاسو کوم مشر کشیر نه ځای جار خو ته لاس پنځه لسی کړه دي ستاسو موږ په پکټه پکټه په ډک ځاڅ په وکړو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړي بیا می د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړي بل خبرونه پیل کړي بیا می د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونې اوریدلې بیا په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی باندې وایي بیا به غو ما ژغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي دا سخبرو یو مجاو ورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده مازل نه کوي فلمي رو خصوصا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو هغه یو شخ پرونی مې دروسه بیا چې کله په دې پزیم کې بیا یو څو مشلته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هوا کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و وټه کلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ په مشاوه جسه کې د پښتو ادبیاتو استاد کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کومړ څونه کارونه څونه چوکي و یا څونه پوسټو بیکاره ستې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ذکر مطبوعات او د مالیمه تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا یې مشاریع په کې مشاریع جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړ سپېڅلې و پیژندې بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه وه چکر کتنه و یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټی کې موبایل پدې کې ځنه تبصره ویل شامل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یو زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه وړي خلک اوریدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندول نه و د خلکو د کارول نو هغه خبرونه په پنځه بین شدل تاسو داس بخره مو ته منتظر و د کیویندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه ځخ په مرام ته نږدې سم نږدې څه چې بخې در دغه سم او بل ډیر ښه خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مو خیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو ولیدل ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغلی جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بری دا کسان نه وایي چې ما ولیدل بلکې وجدي ورجه مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړي بیلابیل خبرونی بیا یو یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات اخ دا ټول خبر دغه را جمع کړی چلوېشت کې پنځه ورځې کې دا خبر یو درغس ولا د سندور سره یو ساعت تقریبا کیږي دا خبرونه ما د وبیدلا کړداري په اړه جوړ کړ چې دا به یو د اختر په شوم نشر کړ بیا نوري خلکو وسته یا لري خلکو خوښ کړ بیا هغه دونه وسات وشته دغه مو دا ټول متن بیا واخې په شکلا مجله کې مچاپ کړي دا خصوص سره چې هلته بیا ډیر خلک نورم خوښ کړي نو دغه از ما کارونه و
علی بیا په اخیر وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمکه کې د ځینو رادیو ګانو سره نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبرې اړې پیل کړه دغه سلام وطندار سره بیا هم کاری رادیو سره هم کاری د ځینو تلویزیون سره هم هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سم کار کاوه د نړیوال رادیو ګانو سره تر څنګ بیا په ورستی کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې که څوري ما د ریاست وویل مال ریاست جنګجال لري زه نسم کولی نو بیا د امنیت دکې په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اژانس و طلوع افغان و کندهار مجله و او توزیع مدیریت و دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووتې
د وطن نو بیا اله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غونډې بس بیا کار په شاکر بل خو مخکې تر یو مدول بیا هو
نو بیا تم احساس کوی چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوینې رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زره ووزم د خپل اولادو سره ته کېنو کې دوه ورې کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنزم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سی دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکیل چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول رسمي بیا یې نو دا خبرې مې هم خلکو مشوره ته غوښمنې وي درې مالې بس زړه شکی زمې راغونډ کی ور رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا مې مې دوه کاله المان پر اډیو کې خپل کارو کې دا بلې خاطره د سلمان سره محترم هغه راډیو غان چې ما فکر نه درکاو چې نړیوال راډیو غان یې دا به څنګه راډیو غان یې ته ما کار وکړ مله ځکه چې مایکروفون ته کښین سم نام الته ما مرکه وکړې الته ما خبرونه وړاندې کړې هغه د خبرونه چې بده وړاندې کوي مړ رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامې برابرول نو دا د الله پاک زه خپل وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دو دغه دی او په ځمکه کې پلار یو په څومره مخ یو کال کې شو پاسو د پلار دوای ور سره وي یکه نو کې پلار دغه شو پاتې دی زما خوشاله ومه چې دوای کولې نو د مور پلار دوای چا سره یو په ځمکه نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلار مورخ مې وخت یو پاسه یو شي د سوي د پلار دوای وي او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوی چاپریال در تا چنگ شکارست و چنگ زان و سر عادت کبی
اول چرا علا ما دست بل دول و ما اگه ما بخلقو تول خلقو چیر تلالی یا چنگ و لاری ما ورطو زب مش پدر اولسیات بیاتو که نکلون لرو سرواس مطرم نه پا نکلو که وای وای پلانکه در و غرو در و در عبو واوشتی ما ولی زب در و غرو در و در عبو راوشتیم یعنی بل وچ تر اغلیم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه یعنې داسې ژبه سړي په مکتب کې ویلي په کورس کې زده کړي الماني مو بېخي اورېدلې نه وه په ځینې غټو موټرانو به شعر لیکلي موږ به ورتهیان د هغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله پر ای به دوه ټیکې سربېره یا پر یو به دوه ټیکې سربېره دا به کومه ژبه ده هغه دغه الماني ژبه وه نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نوې په ژبه سره خلاصېدی نه په دغه څه څه هم پوهېدم کرا 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 مې بس ځان سره عیار کړې دګورم اوس ځم د ژبې کورس ځم بس ځمې عیار کړې ورسره سودا مې کوم سپورټ ځم مشکل اوس نه لرم کرا کرا انسان چې مخې و چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب وران ته رسېږي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم دغه کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا ست او تن مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی 15 شکل دی شکل بعد او تن څه وځي د وتر سره شی پر کول ډیر مشکل ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې شکل څخه ورسې څوک چې د وتر سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه پټولنه کې عزم سي پټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سي وی د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردې وطن دی هر ځای نه خبر دی پردې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي دواړه پردې سي کاستي وکم سي دواړه پردې سي د پردې په انګړ کې اختر نسته
تو داره تو ای چه کلسی انسان یو نوی تولی دیتا داخلی شی یو نوی زایتا دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کشی کم بداسی جالب ها قصه لری
خبلا تلتا زوگر ما در طول شان نوی نوی وی در طول سیستم را تنوی وی در خلق خبری تنوی وی در خلق دستور را تنوی وی هر خبری ما پاره نپیر چکم سری کم خیتره توایی مجرد پا
مجرد چه کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکړي هغه بل شی یا یو داسې خبر وکړي چې په یو کلتور کې ښه نه وي په بل کلتور کې ښه یا برعکس
هو دغه شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوته ورته نیسو نن چې ورته ته یا تاسې دا ګوته ورته نیسو دا په جرمني کې به چا کړه خلکو بل کړه ماته کتل بیا مې د استاد څخه پوښتنه وکړه ما چې خلکو خبرې کوو دا ګوته تاسې وینې سره بد وړي دا ولې بد وړي وروي موږ داسې ګوته چاته نیسو دا بد خبره ده دغه څلور سره ګوتی داسې نیسو چا خبرې کوونه تاسې یا ته یا داسې دغه جالب بل دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کې یو حیوان لري د هاوس چغه ورته وایي خامخا څوک پیشې په کور کې لري څوک سپی لري موږ په وطن کې چا وایي سپی درلودی ګره کلي کې بس نامداره وو دلته هر سړی سپی ساتي هر سړی پیشې ساتي هر سړی بل ځای ساتي او بیا دغسې ساتي چې هغه بخیر که د خپل اولاد غونې ساتي دا زما لپاره بخیر جالبه ده چې د دې د کلتور داسې کلتور دی یو بل دی چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی د کوچنیانو لپاره ډېره مهمه مسایله ده که د لوب د تحصیل موقع ده که د دوی د خوشحالۍ موقع ده د دوی لپاره پروګرامونه دي یعنې مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي ځکه د هېواد راتلونکی دی زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي دوی پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو حتی خبر ښه نه پرېږدو هر څه چې مو ورته وویل بس هره خبره په ښکنځل ورته کوو هره خبره په توهین ورته کوو خبرو کښې نه پرېږدو لویانو په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني چې خبره وکړه وایي چپ ته بیا ده به یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کښې څه چپ څه خبره لره نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي د خپل راتلونکي ته متوجه شي نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي وطنونه پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دي زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده هره خبره یې خاطره ده هره خبره یې راته جالبه ده او دا خلک نو پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویا ډېره لوړه ده جنګ نه دی لیدلی کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو بیا هم نه پوهېږ سړی څه ووایي بس پر موږ باندې ګرم د انقلابونو باران دی په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو یو اوږد ارام ژوند ولرو او دلته اکثر دلته معلمین چې وینم بیا خپل د معلمانو سره پرتله کومه یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پورې حیران دی دوی باندې څومره امکانات موجود دي څومره خوشحاله دي هلته دخلته ګورم دلته داسې څوک نه چې د ګورم پر شونډه به یې مسکا خپره ده زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټوله خوابدې دي غمجن دي هر شبې ته چې وایه خدا پلار یې مړ دی یا مور مړه دلته چې ګرده وینې ته چې وایه خوشحاله دي اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی تازه اوس معاش اخیستی دي تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشحاله دي زه د کسان دوی څېرو ته ګورم ټول څېرې خوشحاله دي ځکه د کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګوله ډوډۍ رسېږي نو په دې هیله چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوښ خوشحاله وي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کښې رپېدی دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړوي د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل په هغه مخکېني انقلاب کښې ټول دغه سوه د منځه ولاړه یا د وطنه څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده دته وطن څه ووځي وطن چاته پاتېږي وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یا ستاسې مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچه ویلي کښې کار وکړو
دوه کاله مې په دوچه ویلي کار وکړي پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نه شې داخلېدلی دا به ته ځې و راځې کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نه شې کولی نو دا مې غوره وبلله چې زه هلته به د پښتو څانګه وه د افغانستان څانګه وه دری پښتانه دری ژبې و پښتانه سره وه ما هېڅ المانۍ نه سوه زده کولی ځکه زما ټول کار دې سره سر کار بیا چې به کور ته راغلم په کور کښې بیا خپل کورنۍ ونو ما نه سوه زده کولی نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړمه او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار و ښه دی که بیا په لیکونو به اخته یم ځینې دغه سره سره ځینې مواد را سره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه ګورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت زما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي ډېره مننه ژوندي اوسئ.